اوس به موږ تفسیر کوو د سورة الهمزه. د دې سورة نوم د اولنی آیت نه اخستې شوی دی، الهمزه. دا سورة په مکه کې نازل شوی و. د ترتیب په لحاظ سره د دې نمبر 32 دی، او د مصحف په لحاظ باندې 104 نمبر دی. د دې په سورة العصر کې وفرمایل شو چې د مؤمنین او صالحین نسیوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسیوا هر بنده نقصان او چتول والدی. او په دې کې د یو داسې بنده مثال ورکړی شوی دی چې هغه به په آخرت کې نقصان او چتوي. او که چېرې انسان په سورة العصر کې چې کوم کارونه بیان شوي دي هغه نه کوي، نو بیا به دا غوسه انجام وي. هغه په دې صورت کې دي، او خاص طور هغه خلک چې هغوی خلکو ته پیغورونه کوي او د خلکو عیبونه لټوي، د هغوی چې به په آخرت کې کوم انجام وي، نو هغه به مونږ په دې صورت کې ګورو. او هغه خلک چې په دې سوچ باندې مال جمع کوي چې مونږ په دنیا کې د همیشه د پاره اوسو، مونږ به هم همیشه یو او زمونږ مال به هم همیشه وي، د هغوی د پاره چې کوم وعید دی نو هغه ډیر سخت دی. او دا خبرې به مونږ زده کوو انشاء الله. مختصر صورت دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل ويل لكل همزة لمزة، دهر هاغ بنده ده پارا چه سوك بلتا پیغور كوي، چه سوك پا بنده کی عيب لطوي، چه سوك ده خلق جوند پا لرزان كوي. يو خود ده شاني تنزل گورو چه ده صورت ولی نازل شوه ده. چونکه دا صورت په مکه کې نازل شوی دی، نو د مکه ماحول را یاد کړئ. خلکو ته د اسلام دعوت ورکړی کیږي، خلکو ته تبلیغ کیږي، او ډیر داسې خلک دی هلته چې په هغوی کې ډیره غټه لویي ده او حسد دی د هغوی په زړونو کې. اوس چې کفاري مکه ګوري چې خلک خو ډیر په تیزۍ سره مسلمانیږي، نو هغوی ډیره خطره محسوسوي چې اوس به څه کیږي. هغوی چونکې غټ غټ سرداران وو، نو د هغوی په زړونو کې ډیره غټه ویره وه چې زموږ د سردارۍ به څه کیږي. خلک خو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې روان شول، نو هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف او د صحابه کرام رضی الله عنهم خلاف سازشونه شروع کړل. دا سازشونه څنګه وو چې هغوی به په کوم مجلس کې کیناستل، نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم متعلق به غلطي خبرې کولې، او صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې به بدی ردی وي، په هغوی کې به عیبونه لټول. لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې خلک مجلسونه ته ځي، یو بنده وي چې هغه د مجلس نه خیر راوړي د ځان سره، او بل داسې بنده وي چې هغه کله راشي نو د هغه ځای خرابې بیانول شروع کړي چې فلانی داسې وکړل هغسې وکړل. هغوی ټول خوالې پرېږدي او هر خرابې ورته په نظر راځي. او دا زه تاسو ته د عام مجلسونو او دعوتونو خبرې نه کوم، ایون د دین په مجلسونو کې هم داسې کیږي، د قرآن پاک په مجلسونو کې هم داسې کیږي، د قرآن پاک په خیل زده کولو په مجلس کې هم داسې کیږي. ځینې خلک داسې وي چې هغوی د دې مجلسونو په باره کې داسې خبرې وکړي چې یقین وکړي انسان حیران شي چې هغوی په ټول درس کې کومه داسې خبره زده کړه. داسې ښکاري چې هغوی په دې تلاش کې وي چې کوم ځای کې سغلتي وشي، یا څه داسې مسله مونږ وینو چې د هغې نه مونږ ډېره غټه خبره جوړه کړو او په خلکو کې خوره کړو. دا کار به د هغه ورځو کافرانو کوو، او نن مسلمانان هم په دې کار کې شامل دي. که هغه دینی مجلس وي او که دنیاوي، هغوی ته څه فرق نه پرېوځي. چې کله په بنده کې دا عادت پیدا شي، نو هغه بیا یو بنده هم نه پرېږدي. او خو یاد وي درته، نو ما تاسو ته ویلي وو چې د همزة لمزة خبره ده چې څوک ډېر زیات عیب ویني په بل بنده کې، او دا د هغو عادت جوړ شي چې هغه هر ځای ته لاړ شي نو دا کار کوي. هغه په خلکو کې عیب لټوي د سخا مچ په شان. نو سخا مچ په څه کیني؟ په خزله باندې، په سخاوالي باندې. یو د ګبین مچۍ هم وي، هغه د پاکو میوو او ګلونو رس چوپي، نو په دواړو کې ډېر غټ فرق دی. دغه شان په انسانانو کې هم سخا مچان وي. په هغه زمانه کې داسې خلک وو چې هغوی به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قلاره او په آرام باندې نه پرېښودو. هغوی به داسې خبرې کتې چې مونږ په دو پورې سو داسې خبره جوړه کړو او هغه مشهور کړو، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو معصوم عن الخطا و، هغه د ګناهونو نه پاک و، د غلطیانو نه پاک و. نو اوس سوچ کوئ چې داسې خلک هم وو چې په هغوی کې به یې خبرې لټولې، دروغ به جوړول، او د هغوی کوشش دا و چې هغوی خلک دین ته د راتلو نه منع کړي. اوس تاسو سوچ کوئ چې هغوی د څنګه کردار خاوندان و، او هغوی به ولې داسې کول؟ ځکه چې هغوی په ډېره غټه لویه کې وو چې موږ مالداران یو، دولتمند یو، چې موږ څه کول غواړو نو کولی شو، موږ ته څوک هېڅ هم نشي ویلی. هغوی به په دې انتظار کې ناست وو چې بس موږ ته څه خبره په نظر راغلی چې د هغې نه موږ لویه جوړه کړی. نو په هغه ښکلي مجلسونو کې به هغوی ټول خیر پرېښودو او د ځان سره به یې څه یوړل. نو په مکه کې د کفارو دا حال و، او په مدینه کې به منافقینو داسې کول. هغوی به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو، وحی به نازله شوه، هم هغه وحی به د ځینو کسانو په ایمان کې زیاتی راوستو، او ځینې خلک به د هغه وحی په ذریعه گمراه شو. نو په یو مجلس کې چې څومره هم کسان ناست وي، نو هغوی د خپل ظرف مطابق علم اخلي. ظرف پیژنې لکه یو کنډولې دی یا کوزه ده، نو په هغې کې چې څومره ځای وي نو هغه مره اوبه پکې راځي. هم دغه شان د یو مجلس نه یو بنده خیر واخلي او بل ترینه شر یوسي. نو خاص یو کس و، د هغو نوم اخنس بن شریق و. دا یو کافر و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبی ډېر پیغورونه ورکول، او صحابه کرام رضی الله عنهم ته به هم پیغورونه کول. ولید بن مغیره به هم دا کار کوو، لیکن دلته د کافرانو نوم نه دی اخیستی شوی. نو موږ د یو خاص بنده نوم نه شو اخیستی، سوای د هغې نه چې کله د هغې نوم واخیستی شي. نو یو خو د قرآن مجید د هر آیت شان نزول هم وي چې داسې یو واقعه شوی وي، او د هغې په سلسله کې هغه آیت نازل شوی و، او دویمه د هغې عمومي معنی هم وي. عمومي پیژنئ، د دې مطلب وي چې دا د هر عام کس لپاره وي. نو که دلته د دې نه عمومي معنی واخیستی شي، نو په دې کې هر عام کس راځي چې څوک په بل بنده کې عیب لټوي، عیب تلاش کوي، او دا د هغو شوق وي چې ما په چا کې څو عیب معلوم کړي. د داسې خلکو دپاره ویل دی هلاکت دی، تباهي ده، ویل د جهنم یوه وادي ده. سوچ کوئ چې څومره خراب انجام به وي د داسې خلکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه تاسو ته د هغه خلکو خبره در نه کړم چې هغوی د ټولو نه ښه دي. صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې ولې نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه خلق دی چې کله تاسو دوی ته وګورئ نو تاسو ته الله تعالی را یاد شي. الله تعالی دې مونږ ټول داسې جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. چې زمونږ په لیدو سره هغې ته الله تعالی را یاد شي. بیا یې وفرمایل چې تاسو ته د هغه خلکو په باره کې خبر در نه کړم چې هغوی د ټولو نه خراب دي. دا هغه خلق دی چې چغلي کوي، په خلکو کې خفګان پیدا کوي، او فساد جوړوي، او په هغوی کې عیب تلاش کوي. یعنی په هغوی کې عیب نه وي، خودی په کې عیب راوباسي. او کله کله په داسې خلکو باندې بنده حیران شي چې هغوی د کوم ځای نه خبره راوباسي. هغه خبره د بنده په وهم او ګمان کې هم نه وي، لیکن دوی بیا هم سونه سو جوړ کړي. الله اکبر. نو د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه خلک چې په خلکو کې عیب تلاش کوي، غیبتونه کوي، چغلی کوي. په غیبت او چغلی کې فرق دی. غیبت خدای ته وایي چې د بنده په غیر حاضرۍ کې په هغو پورې داسې خبره وشي چې کله هغه کس ته دغه خبرې پته ولګي نو په هغو باندې بد ولګي. او چغلی څه ته وایي چې په بنده پسې داسې خبره وشي چې د هغې په وجه د دوو کسانو تعلقات خراب شي، او د هغوی په منځ کې جګړه وشي، نو هغې ته چغلی وایي چې هغې په تا پسې دا خبره کوله. نو وی فرمایل چې چغلی کول والا په معصوم خلکو باندې الزام لګول والا به الله تعالی د سپو په شکل کې راپاسوي. استغفر الله ربي. او نن هم په هر کور کې د سپیره جوړېدو تیاریانې کېږي. ولې داسې نه ده؟ بعضې خلک چې کله څوک په ازمایش کې وي نو په هغوی پورې خبرې کوي، چې کله په چا سو مصیبت راشي نو هغوی ته موقع میلاو شي چې اوس به موږ په دو پورې غلطې خبرې کوو، عیب پکې لټوي. که څوک د اولاد د طرف نه پریشانه وي، یا څوک د روزګار په وجه پریشانه وي، یو خو هغه په خپله خفه وي، پریشانه وي، او بل پسې داسې خلک خبرې شروع کړي چې هغوی له نور درد ورکول شروع کړي، او دا نمونه خبرې پسې کوي چې دوی به ضرور سو ګناه کړی وي، ضرور دوی داسې سو کار کړی دی. نو یوه خبره یاد ساتئ چې کله څوک په پریشانۍ کې ووینئ، نو سوچ وکړئ چې دا په هغو باندې د الله تعالی امتحان دی. ولې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مصیبتونه نه راغلي، ولې په نورو پیغمبرانو باندې غمونه نه راغلي، په هغوی باندې څومره مشکلات او غمونه راغلي وو، نو کافرانو به په هغوی پسې څنګه خبرې جوړولې، خرابې خبرې به یې کولې، هغوی ته به پیغورونه کول. هغوی خو به دا وي چې دا زموږ د بوتانو آزار دی چې د دینه ختلی دی. یو وینځه صحابیا وه چې د کافرانو د وهلو ټکولو په وجه هغه کله ړنده شوه، نو کافرانو ورته وي چې دا زموږ د بوتانو آزار وهلی ده، تا زموږ بوتان پرېښودل نو ځکه. دا نمونه پیغورونه ورته کول چې کله په چا باندې څه مصیبت راشي نو بیا په هغوی کې عیب لټول، دا د کافرانو طریقه ده. او نن مونږ د هغوی په لاره باندې روان یو چې کله مونږ په چا باندې څه مصیبت وینو نو مونږ ورله پیغور ورکړو، او بیا په هغوی باندې خواهشي وکړو. په کار ده چې مونږ د هغو سره همدردي وکړو، هغو له تسلي ورکړو چې دا د الله تعالی د طرف نه امتحان دی، دا خو یو ازمایش دی. او بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خلکو داسې خبرې کولې، نو نعوذ بالله، ولی هغې ټیکو په صحابه کرام رضی الله عنهم پسې به دا قسمه خبرې کولې، نو ولی هغوی ټیکو. نو موږ له پکار دي چې د نورو خلکو پریشانۍ ازمایش وګڼو، او چې د چا پریشانی وي او چې په چا پریشانی وي او امتحان وي، نو هغه دې استغفار کوي، او هغه دې سوچ کوي چې الله زمانه څه غلطي شوې ده، ته ډېر رحیم او کریم یې، په چا ظلم نه کوې. نو دغه شان سوچ کول پکار دي. داسې نه ده پکار چې زه اوس خو مونږ ته د خبرو کولو موقع میلاو شوه، د بل بنده د ښکته کولو یا د هغو د عیب لټولو. او بعضې خلک پشي شا خبرې کوي او بیا هغوی وایي چې مونږ خو د چا نه ویریږو، دا خبره خو به ورته زه مخامخ وکړم، زه خو د هغو نه ویریږم نه، او راشي او مخامخ ورته داسې خبرې واوروي، پیغورونه ورته وکړي، او بیا ورته ښکاري چې د بهادرۍ کار مې وکړو. او دلته وګورئ، د دواړو خبره راغلی ده، د دواړو دپاره ویل دی، د لیکل همزتین دپاره هم او د لومزتین دپاره هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو وینه ستاسو عزتونه په تاسو حرام دي، مطلب د یو بل لپاره حرام دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خلکو تاسو په ژبه خو ایمان راوړی دی، لیکن ایمان لا تر اوسه ستاسو په زړونو کې نه دی داخل شوی. آیا تاسو د مسلمانانو غیبتونه نه کوئ او د هغوی عیبونه نه تلاش کوئ؟ او بیا چې د چا په عیب پسې الله تعالی ورپسې شي، نو هغه په خپل کور کې رسوا کولی شي. استغفر الله ربي، که الله تعالی ستاسو عیبونه کتل شروع کړل کنه، نو بیا تاسو په خپلو کورونو کې هم محفوظه نه شئ پاتې کېدی، هلته به مو الله تعالی بربند کړي. راځئ چې ټول دعا وکړو چې یا الله مونږ د همزه او لمزه نه بچو ساتې، آمین. الله تعالی مونږ د دې خرابینه محفوظ او ساتي، یا الله زمونږ د دننه نه دا خرابي ختم کړي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې د عیب نه بچ اوسئ، دا د سپو سالند دی چې پاغي باندې سپی جمع کیږي، هغه سالند دی. الله اکبر. عامر بن عتبه خپل غلام یو ځل د یو سړي سره ولیدو، او هغه د چا غیبت کوو، نو هغه ورته وویل چې په تا باندې افسوس دی، خپل غوږونه د خرابو خبرو نه پاک ساته، لکه څنګه چې تا خپل نفس ته دی ویلو نه پاک ساتلی دی. یعنی داسې خبرې اوره هم ما. اوس د دې علاج څه کیدی شي؟ د دې د ختمېدو څه طریقه ده؟ نو د ټول نه مخکې خو په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا یو غټ ګناه دی، دا یو داسې ګناه دی چې دې په باره کې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی چې لکه څوک د خپل مړ ورور غوښه خوري. نو صرف غوښه خوړل هم ډېر بد کار دی، ځکه چې غوښه آدم خور خوري. او دویمه خبره دا ده چې هغه مړ انسان دی، او دریم هغه مړی څوک دی؟ هغه ستا رور دی. نو داسې څوک کولی شي؟ د دې سوچ سره هم بنده له کرکه ورځي. او په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې غیبت د زناکارۍ نه هم خراب ګناه دی، لیکن دا نن زمونږ د خوخي مشغله جوړه شوې ده. نن داسې حال دی چې کوسلور کسان ناس وي، نو په هغې کې یو تن پاسي، نو باقي درې د هغو په غیبت باندې شروع شي، او که د دې دریو نه یو پاسي، نو هغه دوه کسان د دې درېیم کس غیبت شروع کړي، او اوله چې څلور ناس و نو د پنځم کس غیبت یې کوو، او اوس چې څنګه یو کس د دې نه پاسي، نو د هغو غیبت کېږي. چا خبره کوله چې دا سوره همزه او په سوره الحجرات کې چې کومې خبرې راغلي دي، نو چا د خپل استاد نه تپوس وکړو چې اوس به زموږ نه مجلسونه څومره زه پاتې شي که مونږ غیبت کول ختم کړو. نو استاد ورله ډېر ښایسته جواب ورکړو چې ولې ستا به دا خبره خوښه وي چې کله ته په یو ځای کې موجود نه یې او خلک ستا په سر خرابې خبرې کوي؟ هغوی چې بالکل نه. نو استاد ورته وی چې بیا ته هم د چا متعلق خرابې خبرې مه کوه. نو انسان د بل په خرابي اورېدو باندې مزه اخلي، لیکن که داغو په باره کې څوک داسې خبرې وکړي، نو داغو بیا څه حال وي؟ الله تعالی دې موږ ټولو له د دې ګناه نه د بچ کېدو توفیق راکړي، او په تېر ژوند کې چې رانه کوم چغلي او غیبتونو والا ګناهونه شوي دي، نو په هغې دې موږ الله تعالی معاف کړي. الله تعالی دې موږ ټول وبخښي. الله تعالی دې زموږ ټول تېر ګناهونه د خپل رحمت سره معاف کړي. آمین یا رب العالمین. ځینې داسې حالات شته چې په هغې کې غیبت کول جایز دي. نمبر ون، یو مثال به واخلو چې د یوې جینۍ تپوس کړی وي چې اوس هلک یا جینۍ په څه داسې خراب کار کې مصروف دي، نو په داسې صورت کې ضروری ده چې تاسو هغه چا چې د رښتې پیغام لیږلی دی یا لیږي چې هغه خبر کړئ. دویم، یا څوک کاروبار کول غواړي او تاسو ته پته ده چې دغه کس دوکه باز دی، نو اوس ضروری ده چې تاسو هغه بل کس خبر کړئ. نمبر تری، یا چېرته ستاسو ګروپ سي او په هغې کې خلک اخوا دیخوا خبرې کوي او ما ته راورسي، نو دا غیبت خو نه دی ځکه چې هغه خرابې لرې شي یا مسله حل شي. لیکن ها، چې د مشغلې یا تفریح دپاره داسې خبرې کېږي یا د چا د عزت خرابولو دپاره دا کار کېږي، نو بیا دا غیبت دی. نو نمبر ون، انشاءالله دا عادت پرېښودل دي. اوله خو دا فیصله کول دي چې انشاءالله زه به دا کار چرته هم نه کوم، نو بیا به د الله تعالی د طرف نه هم مدد راشي. نو اوله دا اراده وکړئ. او دویم څه کول دي چې د دې په باره کې مونږ دا خبره یاد وساتو چې دا یو ګناه دی. لا يحب الله جهر بالسوء، دا الله تعالی ها خلق نه دی خوښ چې څوک د خرابو خبرو اعلان کوي. نو چې څوک د الله تعالی په نظر کې غورځېدل نه غواړي او هغه د الله تعالی محبت حاصلول غواړي، نو بیا به هغه ته دا کار پرېښودل وي، ځکه چې دا کار د رب ډېر بد شي، دا هغه نه دی خوښ. او درېیمه خبره دا ده چې بنده ته دا پته وي چې د غیبت کولو سره به زما نیکۍ هغو ته میلاو شي، نو بیا ظاهره د انسان د هغې نه د بچ کېدو کوشش کوي، او که هغو ته زما نه نیکي میلاو نه شي، نو د هغو ګناه به ما ته میلاو شوي. خپل تهجد، خپل تسبیحات، خپل حج او خپل عمره یاد ساتئ چې دا هر څه به زمانه هغه بل بنده واخلي. او بیا چې کله د غیبت کولو موقع میلاو شي، نو خپل ځان ته وګورئ چې په ما کې خو هم ډېر عیبونه دي، په ما کې څومره خرابۍ دي، او که چېرې زما خرابۍ څوک دغه شان بیان کړي، نو زه به څنګه محسوسوم؟ ګورئ، یو ړوند د بل ړوند عیب څنګه بیانولی شي؟ چې څوک په خپله بینګې وي، سترګې کږې وي، نو هغه د بل کږو سترګو کس عیب څنګه بیانولی شي؟ چې څوک په خپله ګډ وي، نو هغه په بل ګډ پورې څنګه خبرې کولی شي یا خندلی شي؟ نو هم دغه شان سوچ کوئ چې مونږ خو په خپله د ګناهونو نسخه یو، او هر خرابې په مونږ کې موجود دی، نو بیا مونږ د بل کس غیبت څنګه کولی شو؟ او ظاهره ده که په هغه بنده کې هغه عیب وي هم نه، نو دا خو بیا نور غټ جرم دی، نو هغه خو بیا بهتان شي. او که په تا کې عیب نشته کوم چې په تا پورې بل بیانوي، نو دا د الله تعالی احسان ومنئ او شکر ادا کړئ. او داسې مجلسونه کوم ځای کې چې ډېر غیبتونه کېږي، د داسې مجلسونو نه ځان لرې ساتئ. ګورئ، ځینې ځایونه داسې وي چې د هغې تاسو ته پته وي چې که زه دلته لاړم، نو دوی به ضرور په چا پورې بد وایي، ځکه چې دا د دوی عادت دی. نو ورو ورو د داسې خلکو نه ځان اوشو کوئ. او که چېرې هغې ستاسو د قرآن ملګري وي، نو بیا خو الحمدلله، یو بل ته د نیکۍ تلقین وکړئ، تواصو بالحق کوئ، ځکه چې دلته د تواصو بالحق موقع ده، حق خبره کوئ. دویمه دا چې د خلکو سره رعایت کوئ. په خلکو باندې غوسه هغه وخت کوي چې کله هغه غلطي تاسو نشئ کولی، او که چېرې هغه غلطي ستاسو نه هم کیږي نو بیا تاسو په بل باندې څنګه غوسه کېدی شئ. دا هر سواله د کینې نه شروع کیږي، چې کله کینه په زړه کې راشي نو بیا دا ټول کارونه شروع شي. او اوس موږ د دې څنګه کفاره ورکولی شو؟ نمبر 1، یو خو توبه استغفار ډیر زیات پکار دی. دویمه دا چې که هغو ته پته وي چې تا د هغو په سر خبرې کړې دي، غیبت دې کړی دی، نو بیا د هغو نه معافي وغواړئ، او که هغه نه وي خبر تر نن ورځې پورې نو بیا تاسو د هغو دپاره استغفار کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا په سر مو خبرې کړې دي، یعنی غیبت مو کړی دی، نو بیا د هغو دپاره استغفار کوئ. زنده خو به کوئ او الله تعالی ته دعا وکړئ چې یا الله زما فلانی خور یا رور وبخښئ، ټیک ده؟ او اوس د هغو تعریف کوئ، د هغې ښه وایئ، ښه خبرې کوئ. که هغه وفات شوی وي نو هم داسې کوئ چې کله تاسو د هغو ښه والی بیانوئ نو شیطان به وایي چې دې خو الټه خبرې شروع کړې، ما خو په دې باندې غیبت کول غوښتل، او دې خو اوس د هغو ښه والی بیانول شروع کړو، نو هغه به بیا ستاسو په زړه کې آینده وسوسه نه اچوي، ټیک ده؟ نو دا ډېره ضروري ده چې مونږ ټولې خویندې نن دا وعده وکړو چې یا الله مونږ بچ کړي، او مونږ به اوس همزه او لمزه نه کوو، ټیک ده؟ که تاسو د چا زړه د پیغور سره خراب کړئ نو د هغو د زړه نه به اه وخیجي، خیرې به درته وکړي، او دا د مظلوم اه دی، دا خو د الله تعالی عرش ته رسېدی شي، د چا اه هم مه اخلئ. او چې څوک هر وخت د بل خرابې ستاسو په مخ کې بیانوي نو هغه به تا هم پرې نږدي، چې کله ته موجود نه یې نو ستا به هم غیبت کوي، نو ځکه د هغو د خبرو نه د مزې اخیستو په ځای د هغو نه ځان بچ کوئ، یا خو هغه چپ کړئ، او که هغه قرآن ویلو والا ملګری نه وي هغه نه خاموشه کیږي، نو بیا تاسو د هغو سره فاصله ساتئ، او دا خبره یاد ساتئ چې تاسو به هم د هغو د دې عادت نه محفوظ نه یې، ځکه چې هغه به ستاسو په غیر موجودګۍ کې ستاسو په سر هم خبرې کوي. الذي جمع مالا وعدده، او د دو څو خصلت دی چې دی مال جمع کوي او په شمارولو سره ږدي. دا څنګه انسان دی؟ دی د مال داسې حریص دی، یو خو د دو د مال د جمع کولو ډیر شوق دی، مال داسې جوړ په جوړ باندې ږدي او هغه هر وخت شماري. نو اوس دا ضروري نه ده چې د هغو په مخ کې د نوټونو ګیډۍ ده چې هغه بار بار د ټولو نه دغه ګیډۍ شماروي. نن خلک مال څنګه شماروي چې زما سره څومره سرمایه ده، زما په دې وخت څو حیثیت، او یا دا چې زما په بینک کې څومره پیسه ده، هغه کتل زما نن څو قیمت دی، یعنی زه څومره مالدار یم، زما د فلانی جایداد څومره قیمت دی. هر وخت دې سیزونو ته کتل او خوشحالېدل، د فلانی مال قیمت دومره سیوا شو، زما په فلانی بینک کې چې کوم شیرز دي، یعنی حصے دي، د هغې قیمت دومره سیوا شو. او بیا ښځه خاوند دواړه د مال مشینان جوړ شوي وي او پیسه جمع کوي، په مخه جمع کوي، نه د الله تعالی حق د هغې نه ادا کوي، او نه یې په انسانانو باندې سوره هم وي. دوی ډېر خلک ویني چې د لوږې او تندې نه مري، د یتیمانانو ورته هم پته وي، څومره خلک وي چې ضرورتمند وي، لیکن دوی د چا پروا نه ساتي، بس په جمع کولو کې مشغول وي. د دې نه په چا باندې ترس کیږي چې دا بنده څومره محتاجه دی چې زوی لږ مدد وکړم، دوی خو بس د خپل مال په جمع کولو کې حریص وي. نو ظاهره دا داسې خلک بیا څه کوي؟ پیسه شماروي هم او ږدي هم، او چې کله د جمع کولو شوق وي که نه، نو بیا یې د شمارولو هم شوق وي چې څومره شوه دا پیسه، څومره ډیره شوه. نو هر وخت پیسه شمارول چې مال مې څومره سیوا شو، او دا یو داسې کردار دی چې د خلکو عزتونه هم خرابوي. او ولې خرابوي؟ ځکه چې دوی ته پته ده چې دوی زما هر څه خرابولی شي، ځکه چې د دوی سره مال دی که نه، نو ځکه به کفارې مکه داسې کول، ځکه چې هغوی غټ غټ سرداران وو، د هغوی سره مال او جایداد وو، سرداری وې، نو هغوی به وی چې مونږ ته څوک څه ویلی شي. صحابه کرام رضی الله عنهم غریبانان وو، څوک پکې غلامان او وینځې وې، دوی به وی چې دا خلک خصوص حیثیت نه لري، نو ځکه به غیبونه لټول. او چې کله څوک مالدار شي نو هغوی په دې کارونو کې نور هم تیز شي، ځکه چې هغوی بیا د چا پروا نه کوي. که یو غریب او حاجتمند کس وي نو هغه له بیا هم دا خیال راځي چې ما ته د خلکو ضرورت دی. که زه د چا سره زیاتی وکړم سبا به بیا دی زما سره تعلق نه ساتي. هغه د پیغور ورکولو جرأت نه کوي. په غیبت کولو کې هغوی هم د چا نه کم نه وي، لیکن چې کوم مالدار خلک وي نو هغوی همزه او لومزه دواړه کوي. د خپل مال په لویۍ کې، د خپل مال په نشه کې، نن ګورئ په رشته دارانو کې څومره ډیر وي چې مالدار رشته داران وي، نو هغوی ته خپل غریب رشته داران هیڅ هم نه ښکاري. هغوی وایي چې دوی مونږ ته څه ویلی شي. بعضې وخت هغوی د خپلو غریبو رشته دارانو لږ شان مدد وکړي او هغوی دا خپل حق ګڼي چې زما څه خوښه وي نو هغه شان خبره ورته کولی شم چې دوی ته مونږ بدې ردې هم ویلی شو او پیغور ورته هم کولی شو. دوی خو زمونږ ډوډۍ ته ناست دي او نن سبا خو د رشته دارانو د تعلقاتو دا حال دی چې کله هم د یو بل سره میلاو شي نو یو بل ته ضرور خبرې اوروي او پیغورونه کوي، او چې دوی دا شي نو عیبونه لګوي. او د ټولو نه زیات دا شی په رشته دارانو کې وي چې د چا سره عیب ویني نو د هغې شهرت کوي. او نن زموږ په معاشره کې کومه داسې کورنۍ کیدی شي چې په هغې کې دا قسمه خبرې نه وي. الله اکبر. الله تعالی د کافرانو خبره بیان کړه او د هغوی نوم یې ځکه وانخیستو چې دا خبرې عمومي پرېښوده، او د هغې دا خصلتونه یې بیان کړل چې مسلمانان ترینه عبرت واخلي چې دا د کافرانو خصلتونه دي، او تاسو ځان د داسې خبرونه بچ وساتئ. دا درې وانه خصلتونه په هغوی کې دي، لیکن د افسوس خبره دا ده چې دا ټول په مونږ کې هم راغلي دي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې کوم ځای کې سپی وي نو هلته بیا د الله د رحمت فرشتې نه راځي. او ما درته د سپو حدیث وویل چې دا خلک به د قیامت په ورځ د سپو په شکل کې راپاسي. نو امام غزالی رحمه الله وفرمایل چې په کوم کور کې سپی وي نو هلته د رحمت فرشتې نه راځي. نو دا ټول خو سپی جوړ شول. الله اکبر. ځکه هغه د دې ګناه نه نفرت بنده ته خیالی دی. الله تعالی دې رحم وکړي او مونږ ټول دې د دې ګناه نه محفوظ وساتي. که مونږ غواړي چې زمونږ په کور کې دې الله تعالی رحمتونه ووروي نو بیا به مونږ ټولو ته دا پرېښودل وي. ګناه د ټولو نه کیږي، لیکن خبره داسې ده چې بهترین ګناهګار هغه دی چې څوک توبه وباسي او ګناه پرېږدي، خپله غلطي ومني چې زمانه دا غلطي شوې ده. ځینې خلک خدا خبره مني نه، خپل ځان نه ملامته کوي چې مونږ څه ګناه کړی دی. هغوی وایي چې مونږ څه کړی دي، نه دا خبره ومنئ چې زمانه غلطي شوې ده او بیا توبه او استغفار وکړئ. او دا څنګه کردار دی؟ یحسب ان ما له اخلده. دا که سوچ کوي چې دو مال به همیشه د دو سره وي یا د دو سره به همیشه پروت وي، چې کله څوک ډیر مالداران شي نو هغوی ته پته خو وي چې مرګ شته. او ګورئ د دې نه خو هیڅ څوک هم انکار نشي کولی، لیکن د هغې دا خیال وي چې زموږ سره چونکې مال دی نو دا مال به زما نوم زما نه پس ژوندی ساتي. ځکه بیا داسې خلک رنګارنګ کارونه کوي. بعضې خلک داسې ځایونه جوړ کړي، مقبرې یا لکه تاج محل چې جوړ شوی دی، دا هر څه د څه پاره کوي؟ نو د هر انسان دا خواهش وي. او دا خو خیر ډیر غټ خلک وو، د هغوی سره ډیر مال وو، نو داسې ځایونه یې جوړ کړل. لیکن د هر انسان دا خواهش وي چې زه دې همیشه ژوندی یم. اوس هغه د همیشه د پاره خو ژوندی نشي پاتې کېدی په دنیا کې، لیکن هغه دا نمونه کارونه وکړي او خپل خواهش پوره کړي. او دا تاج محل د څو خبرې یادګار دی چې په دنیا کې زموږ محبت ژوندی پاتې شي. او دغه شان په مصر کې چې کوم پیرامیډز دي، ځینې خلک مینارونه جوړوي. ولې جوړوي؟ دغه شان ارامزات العماد. هغوی یعنی قوم عاد ولې دا ستنې جوړولې؟ په ستنو کې خو څوک نه اوسیږي. دغه شان د مړو مقبرې جوړول د هغې څه فایده ده؟ زموږ په ملکونو کې غټ غټ ماربلز لګولي وي او دنګې دنګې مقبرې جوړې کړې وي د مړو دپاره. د ژوندو خلکو د سر د پاسه چت نشته او د مړو د پاره دومره انتظام. دغه شان بېشماره دنګ دنګ مینارونه خلک جوړوي. نو د هغې د جوړولو څه مقصد وي؟ هیڅ هم نه، صرف یو یادګار وي. او ګورئ زموږ په ملکونو کې څومره یادګارونه دي. ځینې خلک د لوږې مري، هغوی ته خوراک نه میلاویږي او په یادګارونو باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کیږي. دغه شان دروازې جوړیږي چې دا بابي پاکستان ده، چې د هغې نه بنده ته هیڅ هم نه میلاویږي، نه په هغې کې څوک اوسېدی شي. او په دې کې نه د دین څه فائدہ ده او نه د دنیا، نو دا هر څه ولې جوړیږي؟ صرف د دې لپاره چې زمونږ نوم په دنیا کې ژوندۍ پاتې شي، چې خلک به بیا ما چرته یادوي. تاسو ګورئ، دا خو دې د مالدارو خلکو خبرې، او چې څوک زمونږ په شان وي دومره مالدار نه وي، نو هغوی هم د خپل طرف نه کوششونه کوي داسې داسې تصویرونه وباسي، پورټریټس جوړ کړي او بیا یې په فریم کې بند کړي او وی لګوي. ولې؟ چې مونږ خلک یاد ساتي. چې مونږ نه یو نو خلکو ته به یاد یو، او چې تاسو نه یې نو ستاسو بچي به یو څو ورځې ولګوي او بیا به د هغې په ځای خپل تصویرونه ولګوي. هغوی به یې درې څلور کاله وساتي، او چې زړه یې ترېنه مړ شي نو بیا به یې د دیوال نه را لرې کړي، او بیا به چېرته په بیکاره ځای کې پراته وي. او که هغوی یې سنبال کېږدي، نو د هغې د مرګ نه پس به د هغې اولاد د هغې سره څه کوي؟ هغوی به یې د خزلې په ډبي کې چېرته واچوي. دغه شان چا خبره کوله چې چېرته ګراج سیل لګېدلی و، نو په هغې کې دغه شان تصویرونه او فریمونه هغوی ایښي وو. تصویرونه یې ترېنه غورځولي وو او فریمونه یې خرڅول. نو دا به د هغه خلکو وي چې چا پریښي وي. اوس د هغوی اولاد د هغې فریمونه په سیلو لګول، نو دا حال وي د سیزونو بیا. او انسان وایي چې زما نوم په څه طریقه باندې ژوندۍ باقي پاتې شي، چې د دې سیزونو په ذریعه به زه ژوندۍ پاتې شم. الله اکبر! نو د انسان دا خواهش وي، او د دې دپاره بیا هغه جمع کوي جمع کوي او شماروي، او دا دا خیال وي چې دا مال به ما ژوندۍ پاتې کړي، ځکه هغه د خپل ژوند مقصد مال جوړول جوړ کړی وي. کلا، هېڅ چرته هم نه. چې داسې نه ده، دا ستا چې کوم خیال دی چې زما مال به ما ژوندۍ وساتي، نو هېڅ چرته هم نه. لینبغن فی الحطمه، البته ضرور به واچولی شي په حطمه کې. او لینبغن لفظ چې دی، نو په دې کې نبذه دی. د نبذه مطلب وي چې یو شی غورځول، چې کله هغه بنده ته ډېر بیکاره ښکاره شي. نو د الله تعالی په نسبه دا خلک دومره حقیر وي، یعنی دوی به هیڅ حیثیت نه وي، نو دوی به په حطمه کې ارتاو شي، په یو داسې اور کې چې هغه بنده چوری چوری کوي، چې هغه به هډوکي چوری چوری کړي. لکه څنګه چې زمونږ کچرا یعنی ګاربیج واخیستې شي د ښارونو او هغوی ته اور ولګوي، د دې خلکو سره به هم داسې معامله کېږي. دا خلک به د کچرې په شان وي، چې د چا دا قسمه خصلتونه وي. درې یا څلور خصلتونه دي: هو مزه، لو مزه، جمع مالا وعدده. ځکه چې کله انسان جمع کوي، نو بیا پکې عدده هم راشي، یعنی شمارول. او چې په چا کې دا درې خصلتونه وي، نو د هغوی به دا انجام وي. اوس ګورئ چې دې خلکو خپل ټول ژوند په کوم کارونو کې تیر کړو او په داسې اور کې داخل شو. وما ادراک ما الحطمه، او کوم څیز وایي تاسو ته چې څه دی حطمه؟ دا چوری چوری کول واله شی دی، او د دې نن انسان ته اندازه نه شي کېدی چې څه شی دی چې هغه تاسو ته ووایي چې حطمه څه شی دی. تاسو ته د هغې هېڅ پته نه شي لګېدی چې حطمه څه شی دی، چې هغه چوری چوری کول واله څه دی. په خوله خو هغې ته مونږ اور ویلی شو چې حطمه دی څه شی، او اور خو د هغې یو صفت دی. هغه به څنګه اور وي چې هغه د انسان هډوکي داسې چوری چوری کړي؟ نو د دې د سختوالي اندازه تاسو نه شئ لګولی. تاسو داسې سوچ مه کوئ چې دا عام اور دی، دا نار الله الموقده دی. دا د الله تعالی اور دی، او د الله تعالی د اور نه څه مطلب دی؟ دا داسې اور دی چې الله تعالی بل کړی دی. هسې خو هر اور د الله تعالی دی، لیکن ګورئ دلته کې نسبت ورکړی شوی دی د الله د نوم سره. نو دا په اورونو کې د ټولو نه اوچت اور دی. اورونه خو ډیر دي، لیکن دا په ټولو کې اوچت اور دی، او د دې نن مونږ تصور نشو کولی. په دنیا کې د دې سره مونږ د بل اور مقابله هم نشو کولی. نو دا په ټولو اورونو کې اوچت اور دی، او دا الله تعالی بل کړی دی. التي تطلع على الافئده، دا داسې اور دی چې دا رسی د بنده زړونو ته، دا زړه رانیسي، په زړه باندې حمله کوي. لکه څنګه چې مختلفې بیماری د انسان د وجود په خاص خاص اعضا باندې حمله کوي، نو دا اور داسې دی چې دا په زړه باندې حمله کوي، زړه رانیسي. او دا داسې اور دی چې د دې د دنیا د اور سره بالکل مقابله نشي کېدی، ځکه چې د دنیا په اور کې چې کله بنده واچولی شي نو هغه مړ شي، هغه ټول جسم اوسېږي، صرف زړه خو نه رانیسي او بیا بنده ختم شي. او دا اور داسې دی چې په دې کې اچولی شوی کس به نه مړ کېږي، او چونکې هغه مري نه نو دا اور به زړه ته ورسي او زړه به ختموي. نو زړه ولې ختموي؟ ګناهونه خو جبې کړي وو، نو زړه به ولې ختموي؟ ځکه چې اوله خبره په زړه کې راځي. دا ټولې خبرې لکه کینه، بغض، دا په زړه کې راځي. خراب خیالات په زړه کې راځي، بدګمانۍ په زړه کې پیدا کیږي، او د هغې نه پس دا په جبه باندې راځي. نو دا به زړه ته ورسي. په دې زړه کې ټول خیالات وو، نفرتونه وو، په دې کې حسد وو. د حسد په وجه همزه او لومزه وي، نو دا به زړه راونیسي. کوم چې د انسان د جسم خاص حصه ده، الله اکبر. تاسو سوچ کوئ صرف ور ته تلل څومره د تکلیف خبره وي، او بیا داسې ور چې هغه سیده زړه ته رسي او زړه نسي. نو داسې هغه څه کړي وو چې د دې سزا مستحق شو. هغه د خلکو عیب بیانوو، او دا خو موږ ته څو ډېره لویه خبره نه ښکاري. دغه کاری کړی وو. اوس چې یو بنده په داسې ځای کې پروت وي، نو په دنیا کې کو هر څه کېږي، نو هغه ته څه فرق پرې باسي؟ اوس هغه په خلکو باندې څه کوي؟ چې خلکو څه کول یا نه کول، د هغو خبرې به یې دومره کولې. نو ګورئ په خپله کوم ځای ته ورسېدو، او هغه مال چې خلکو ترینه خدای جوړ کړی و، هغه یې دومره ډېر جمع کړو. د هغو خوبونه به هم د مال وو، دومره حریص وو د مال چې ډېر شي، نور ډېر شي. هر وخت یې دغه سوچ و چې دومره ډېر شو زما کاونټ. دا غو غم او خوشحالی، دا غو غمونه او دا غو مزه، هر سو د مال سره تړلی وي. چې مال ډیر وي نو خوشاله وي، کوم مال کم شي نو بنده غمگین شي. نو هغه زړه چې په سینه کې دومره محفوظ وي، ګوره د دې ور سر د هغه ځای پورې ورسېدو. نو دا داسې ور دی چې دا صرف د سرمنی پورې محدود نه دی، لکه چې موږ سوچ کوو چې یو سرمن به لرې شي نو بله سرمن به جوړه شي، او کو دویم د سرمن لیر ختم شي نو دریم د سرمن لیر به وي. نو دا ور صرف د سرمنی پورې نه ځي، ګورئ کوم ځای ته رسیږي. انها علیهم مؤصده، څومره سخت آیتونه دي. توبه، څومره سخت آیتونه دي. مؤصده، مؤصده وایي د زناور باړې ته چې په هغو پسې باړه بنده شي چې دې ترېنه چېرته ونوځي. داسې وي د زناورو باړې چې هغه جرنده شوي وي. دا داسې ده لکه چې په چا پسې چې زنځیرو لګولی شي، چې یو ځای کونډه شي نو دوی به په دې مؤصده کې واچولی شي، او داسې وګڼئ لکه چې دا پسې بند شي او کونډه شي. یعنی اوس به په دې باندې دا اور توی شي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. سوچ کوئ چې د دې به دننه څه حال وي، لکه یو اون چې وي او هغه په بنده پسې بند شي. یعنی یو ژوندی انسان پکې دننه واچولی شي او په هغو پسې اون بند شي. اوس چې کله یو سیس په اور کې دننه بند شي، نو ظاهره ده هلته درجه حرارت نور هم سیوا شي، او که د سختي نه سخته د غوا غوښه پکې واچولی شي نو هغه هم پخه شي. په یو دوه ګنټو کې هغه هم پخه شي. نو دلته خو انسان روست کیږي. لږ سوچ وکړئ چې چاپېره اور وي او هغه هم ډېر تیز اور وي، او په هغې کې بنده بند کړی شي. استغفر الله ربي. یو کس هسې په جیل کې واچولی شي نو په هغې کې هم بنده په تکلیف کې وي، او چرته د اور جیل چې د هغې نه هغه نه شي وتی. فی عمد ممدده، په اوږدو اوږدو ستنو کې. الله اکبر، استغفر الله ربي. یعنی د دننه نه به بند شي، او هغه هم داسې دي چې د ور دنګې دنګې ستنې دي. یعنی څلور طرف ته دنګ دنګ ټاورز دي. داسې سوچ وکړئ لکه چې یو کوهی دی، او د هغې دیوالونه د اور دي، او بیا دا کوهی بند شي د بره نه، یعنی د دې د پاسه سر کېښودی شي. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. نو دا سزا ده د دې دریو ګناهونو. نو ولې د دې دومره قیمت شته چې انسان د بل د عیبونو په وجه ځان دې ته ورسوي؟ الله تعالی دې موږ ټول محفوظ وساتي. چې کله موږ سورة العصر وینو، په هغې کې د تواصو بالحق خبر راغله، او چې کله موږ تا تواصو بالحق کوو نو زمونږ دا خیال وي چې اوس مونږ ته چوټي میلاو شوه او چې په چا پورې څه ویل غواړو نو ویلی شو او مونږ وایو چې مونږ خو تواصو بالحق کوو نو مونږ به ورته مخامخ خبره وکړو نو مونږ داسې نه کوو چې په خیر خواهۍ سره هغه د ګناهونو نه منع کړو او یا هغه د هغه خرابۍ نه بچ کړو نو مونږ هغه نور په ضد کې راولو. نو تواصو بالحق هم د حکمت سره کول دي. په ابن ماجه کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دوزخ کې به صرف شقی یعنی بدنصیبه خلق داخلیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا نبی صلی الله علیه وسلم شقی کس څوک دی؟ نو هغوی وفرمایل چې څوک د الله تعالی د رضا د پاره اطاعت ونه کړي او د الله تعالی د ویرې نه ګناه نه پرېږدي او دا اور سینې ته دننه رسي او زړه چې هغه دومره نازک شی دی معمولی سختي نشي برداشت کولی، دې زړه ته به ورسي. او دلته د نبذنه دا هم پته لګي چې دا یو ډېر ژور ځای دی، لکه چې یو ډېر ژور کوهی وي، نو په هغې کې به وغورځولی شي او د هغه ځای نه به د وتلو دپاره څو دروازه نه وي. هغه یوه لاره چې وي نو هغه به هم بنده شي، لکه یوه دروازه چې په زوره بنده شي او تاله یا کونډه شي، نو د هغې نه د وتلو هیڅ صورت نه وي. نو دا حپما داسې ځای دی، دا به نه څوک کلاوهلی شي او نه به ترینه څوک راوتی شي. الله تعالی دې زموږ تیر ګناهونه معاف کړي او موږ دې آئنده محفوظ وساتي د ګناهونو نه. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده.